درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازری رادیو د خبرونه هم په خبرونو پیلو د عزیزی گروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم طبي شارګوټی جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانی لیکلي د کابل شار په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت طبي شارګوټی به د سرطان د درملنې زیژنتون دارالیتام طبي پوهنتون د قابلګۍ انسټیټیوټ محصلانو لیلیا او د ډاکټرانو او استادانو د استوګنې کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور بچی د سرطان په ناروغي تیر کال مړ شو. شغلی عزیزی ورانګي په افغانستان کې د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت د انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. عزیزی وای د دې پروژې چاري نن پیلېږي او لومړنۍ برخه د کابل شهر لپاره د 200 میگا واټ لمریزي برېښنا د تولید پلان دی چې په اتومیاشتو کې به بشپړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده د کابل پر مهال د ماسپښین یوونی مبجه پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له غشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د فبروري په 28مه له انګلستان او دریمه د فبروري په 28مه له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي لوبي د ځل په دوه هیوادونو پاکستان او متحده عربی اماراتو کې کیږي، ځکه چې د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو 15 کلنه ماشومه له جنسي تیري وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمه ایزو پولیسو د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي پیښه د چهارشنبه په ورځ په مومندو کې شوې او په تړاو یو شل کلن ځوان نیول شوی دی. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیره یې پرې کړې او بیا یې وژلې ده. په ټولنیزو رسنیو کې له خبرو شویو تصویرونو ښکاري چې ماشومه په مځکه پرته ده او لوی تیژې پرې پرتې دي. په پاکستان کې تر دې مخکې هم ورته پیښې شوې وې چې پراخ برګونونه یې پارولي دي. په پاکستان کې د جنسي تیری په وړاندې د ماشومانو د ساتنې یو سازمان وایي په 2023 کال کې د ماشومانو د ځورونې تر 4000 زیاتې قضیې ثبت کړې وې چې سلګونه د جنسي ځورونې او تیری قضیې وې. یو ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحدو ایالاتونو څخه پاناما ته شړل شوې وه د سه شنبه په شپه د پاناما سیټي له یو هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شو. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې د نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځني ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پاناما د ولسمشر خوزی رایول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ترامپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پاناما ته لیږلی دي. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یو توافق له مخې منلې چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه لري د خپلې راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. زمو شغله آزادی رادیو او ری دروانی خبرونه په دوام کې. د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په باب د راپورونو لخبرې دوهسته یو شمیر طالب مشران پرون په یو غونډه کې را څرګند شول او په غیر مستقیم ډول خپل منځي اختلافات رد کړل.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي.
د کډوالو لوی کمشنری د افغانستان بشري وضعیت له ناورین سره ورته بولی. د ایران په سمنان کې د یو ایرانی له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو خلاف اعتراضونه شوي. په اروزګان کې فرهنګي فعالان وایي چې د دغه ولایت تاریخي آبدې د ویجاړېدو په حال کې دي.
ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسه ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جاغم عثمان میر چې کوم نشه نشانی مثلا د منګیانو ځینې نور راشي.
د کندهار بزګر د کوکنارو متبادل غواړي.
خزمج هله داده چې موږ ته د کوکنارو په بدل کې یو داسي کښت راتم انتخاب کړي چې موږ خلک دا غوسخه ګټه واخی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورسله هغه چې د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخونزاده سره د نموړي د زینو سختو پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشانو د اختلاف راپورونه خبره شول. پرون پنځشنبه په کابل کې یو شمیر طالب مشان په زینو غونډو کې را سرګن شول او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د راپورونه راټل. په دیاره نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخ کې له کابل څخه دوه تدللې وو او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې وو چې ګوندی د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله خونزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدې دي. د پنځشنبه په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستی په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د اسره پورونو د خبرولو له کبله مغرضي وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درې میاشتې د سفر بندیز لري کړی، خو نو وړې تر دې نیټې نږدې دوه اونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپل منځي احترام ګټلې دي. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روختون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټول مخې د افغانانو زپل دي.
چی دستا کوبیدن مردم افغانستان است.
په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنځشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان روختون د نوو څنګه د پرانیستې پر مهال وینا کوله، لنړی سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نو موري کڅ هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رات نکړل، خو د ستونزو د هواري لپاره پرسخم او حوصله ټینګار وکړ او وی ویل کې څوک د قزالري یا د ملت بازي غوښتنه وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي، نو ځینی وختونه د ځینو ستونزو د هواري په خاطر تر هغه لوی ستونزې زیږیږي. خود طالبان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عربی امارات او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه خپل او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغه راپورونو پاړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي وو حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونو نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمیر چارواکي په کابل کې د پنځ به پورس د هغه راپورونو لخبري دور سره څرګند شول او خبري وکړي چې په کې ویل شي د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د جنونو د زده کړو د مخنیوي پاړه د دریز لاملا د طالبانو د کابینه ډیر وزیران خوابدي او زینوی ان استعفا وکړي چې نه دی منل شوی. د خپل مشر څخه د زینو طالب مشرانو د خوابدي هغه محل زیاته او علني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو د بهرې چارو د سیاسي مرستيال محمد عباس تنگزيدني ول حکم ورکړ. ستانګ زی چې په کابل کې د بنید نور غړو په مرسته په بټه له هیواده د باندې واستول شو، لکه باندې وی میاشت رهیسی په متحده عربی اماراتو کې اوسی. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافات راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونی او د شیر محمد عباس تنگزي اوږد غیابت داسې پښتنې راولړوي چې آیا د اختلافات تاریخي هم یوازې تبلیغات دي که په اختیار د طالبانو په لور پړو چارواکو کې اختلافات او رستربلی ژوريږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشتري یا یو ان ایچ سی آر وای د افغانستان وضعیت لا هم د نړۍ له جدي ناورینونو څخه دی. یو ان ایچ سی آر په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې په تیره بیا د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې ښځې له سختو بشري او اقتصادي ستونزو، د بشري حقونو له سرغړونو، د خوړو له نه خوندیتوب او طبیعي زیانونو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 19 خبر کړی، ویلي په افغانستان کې وضعیت لا هم د نړۍ له شدیدو ناورینونو څخه دی. وړاندې په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو سرغړونې، اقتصادي بې ثباتۍ، د خوړو شدید نه خوندیتوب او طبیعي پیښې به احتمالا روان میلادي کال کې د سیمې ثبات وګواښي. یو ان ایچ سی آر ویلي که څه هم په ټولیز ډول امنیتي وضعیت ښه سوی او هغه سیمې چې پخوا د لاسرسي وړ نه وي اوس ورته لاسرسی سته، خو په ټکو یې لا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي ننګونې موجودې دي. راپور زیاتوي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د طالبانو پخواني ځپونکي فرمانونه تدوینوي چې افغان ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کارځایونو او عامځایونو ته د تللو راګرځولي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره مخ دي، وایي د صدر سویو فرمانونو له امله یې اقتصادي ننګونې ډېرې سوي دي. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول، بېکاره سوې او د اقتصادي ستونزو له امله اوس مرستو ته اړ ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو درې نیم کاله وړاندې وخت له رسیدو وروسته یې لومړی پر افغان نجونو له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې د ګڼو نورو بندیزونو تر څنګ په ډیرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې دوی د کار کولو راوګرځولې. د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو او څېړنو له مخې په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او کار تر راګرځېدو له امله د دغه هیواد اقتصاد ته هر کال $1.4 میلیارد زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د ایران د سمنان ولایت په مهدی شهر کې د یو ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورن کېدو وروسته د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی دی. په سمنان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پولیس ته دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو په شهر کې افغانانو په سیګرزی او دوی ل خپل کورونو نشه راوتلې. نور حال په دې راپور کې
ورسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان دی او 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کېدو تورن شو، دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستای. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو دو ورځو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کېږي د سیمې اوسیدونکي دي افغان کډوال پر مرګ ګواښي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ. خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د دغه ځوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړی یې ده چې د ټولنیزو رسنیو له لورې خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو اصطلاح کاروي. له دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدی شهر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دوشنبه په شپه 100 تنه افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت قسمه
شي حالات شوي ک ډیر اړین اړتیا نه وي موږ له پوره نشو کولای ذات وی یا دوه ورځې وخت نه ده کم تر څه دوام وکړي موږ به څه پولیس ټول ښار نه هر افغان پسې کې بیګناه او ګناګر ټول د ستونزو سره مخ دي.
جواد علی بخش چې د سمنان بل اوسیدونکو دی وای چې پولیس هر افغان نیسی او شړیږي.
وضعیت په سمنان کې ورسته له هغه چې ویل شوي څو تنه افغانانو یو ایرانی وژلی ډیر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او ډیپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی که نه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یو یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی هر برخه کې د تلاشی پوستي خودل شوی او ټول افغانانو ته اندېښنه پیدا شوی چې دا ویل کېږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تیر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړای او د راپورونو لمخې سلګونه زره کسان بیرته افغانستان ته استول شوی دي. د کډوالو د همغږي مرکز MMC د فبروري په 15 په راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرېدل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشتې پورې له ایران څخه څه باندې 1.2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د جمهوری پال ګوند یو شمېر مخکښو غړیو د اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړ او د ټرمپ هغو څرګندونو ته غبرګون وښود چې زیلینسکي دیکتاتور بللی و. دغو جمهوری پالو ویلي د اوکراین د سولې په خبرو کې دي د اوکراین او اروپا ګټې په پام کې ونیول شي. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی و او ویلي و که زیلینسکي ژر اقدام ونه کړي د خپل هیواد په نوم به څور پاتې نه شي. نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو ګوند یو شمېر لوړ پوړو غړو د ډونالد ټرمپ هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر ولسمشر سخت نیوکې کړي او په خپلو خبرو کې دې ته اشاره کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل مسؤلیت اوکراین ته ورګرځي. د ټرمپ وروستیو څرګندونو د جمهوری غوښتونکو په منځ کې دا ویره خپره کړې چې له کیف څخه د امریکا نه ملاتړ به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین جرأت زیات کړي. ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ پر خپل سوشل پلیټ فارم چې د ټروت په نوم باندې یادیږي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له ټاکنو پرته یو دیکتاتور بللی و. ټرمپ ویلي و که زیلینسکي ژر اقدام ونه کړي د خپل هیواد په نوم به څور پاتې نه وي. د امریکا د ولسمشر څرګندونې د جمهوری غوښتونکو له هغې نظر سره په تضاد کې دي چې له هم اوکراین د روسیې د یرغل قرباني ګڼي. دغه جمهوری غوښتونکو د چهارشنبه په ورځ له اوکراین څخه کلک ملاتړ اعلان کړ او له مسکو سره یې د نرم چلند پر ضد خبرداری ورکړی دی. د امریکا د لویزینا یالات جمهوری غوښتونکو سناتور جان کیدنی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو بیرحمه جنایتکار یاد کړی دی. ویلی دی د پوتین و چې جګړه یې پیل کړه. دغه په ټکو زه د تجربو له مخې وایم چې هغه مافیایي بیرحمه جنایتکار دی چې د سټالین په څیر د وینو تګی دی. بل پلو د امریکا د میسی سی پی یالات جمهوری غوښتونکو یو بل سناتور راجر ویکر وایي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو خبرې باید د اوکراین په ګډون ترسره شي او د اروپایي ټولنې ګټې په پام کې ونیول شي. د راجر پټکو پوتین یو جنگي جنایتکار دی که ادام نشي نو د ژوند تر پایه د زندان ته واچول شي. په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو ګوند لوړ پوړي غړي په داسې حال کې له اوکراین څخه کلک ملاتړ اعلانوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له روسانو سره یې د اوکراین د سولې خبرې ښې روانې دي. هغه پر خپل سوشل پلیټ فارم لیکلی و موږ له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو په بریالیو خبرو اترو بوخت یو. هغه په خپلو څرګندونو کې ویلي د اوکراین د جګړې له کبله په میلیونونو انسانان غیر ضروری وژل شوی دي. ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر د سخت نیوکې روس هغه وکړي چې زیلنسکي ویلي و ټرمپ د روسي چارواکو د ناسمو معلوماتو ښکار شوی او د هغه ټیم باید واقعیت ته ژمن ووسی. زیلنسکي د روانه سه‌شنبه په ورځ کله چې د ترکیې په سفر بوختو د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د امریکایي او روسي لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ناسته روانه وه. زیلنسکي په ترکیه کې په یو خبری کانفرنس کې په ټرمپ نیوکه کړې و چې په دې خبرو کې اوکراین ته بلنه نه ده ورکړې او دی حیران ده چې ولې داسې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي و د اوکراین جګړه به په یو ورځ کې پای ته ورسوي، خو وروسته یې ویل دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته رسوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په اروزګان ولایت کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دغه ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي چې که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار فرصتونه برابر شي. نور حال په دې راپور کې
دا سیمی د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورسې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیعالله رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلاج د مزرندا یو تاریخي ابیده چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اروزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړ سوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړ سوي دي او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جګم اوس مال میږي، کوم نشه نشانی مثلا د منګیان ځین نور داسې یو تاریخي شی مال میږي. ته از موږ د ټول ملک د پاره اجتماعي ده کچری دی پندرنه دی ابیدات ته وکي، نه وایز دا چې د اجتماعي به سي بلکې د سیرانیان د پاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه بوم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دو نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولې نه خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږي، هغه بیرته موږ ته څوک را ژوندی کې دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابس ولې تاسو ویني، نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل شي.
روزګان ولایت کې خو یقینا ډېر ښه تاریخي ځایونه شته، ښه ځایونه شته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسولینو او زموږ د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مدا هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی، نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابیدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابیدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابیدو موږ جوړې.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ کروندګر د کوکنارو د بدلو کښتونو غوښتنه کوي. د دوی په وینا غنم او یو شمیر نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوي نشي پوره کولی او په یوازې سر د کوکنارو د بدلو کښتونو د کرلو توان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او مؤسسې دې ورسره مرسته وکړي چې د کوکنارو کرلو ته بیا اړ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د خلکو ژوند د وچکالۍ او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کډبې ناوې اوسیدونکي جان آغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی، خو د دې بدیل برابرول یوه جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام شو چې کوکنار بند سوه، خو اما دلته اقتصادي مشکل ډیر دی چې کوکنار څخه خو خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند سو. باید اوس کامه موسساتي حکومت د دې څخه زمج هله داده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راتم انتخاب کی چې زمج خلک دا غوسخه ګټه واخی معنی اقتصادي واده جنې وکي اغه لکه پستا لکه ریحان لکه غنم لکه داسې نور انجه اغه باید زمج خلکو ته دغه شاز مش خلکو ته دغه کې چې زمج خلک ګټه جن واخی
ډیر نور کروندګر هم ورته نظر لري دوی وایي غنم او نور دودیز کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالۍ کې حاصل کم وي
زما نوم معروف دی خلکو یو شی جن اخسي هغه نن بند سوله نو د دې دغه شي چې اوسېدی شی موږ ته راکړل شي دغه تبادله وشي انجې که سنجه چې که بل هر شی چې معنا چې ښه حاصل وکړي ښه میوه وکړي موږ ته د دې شی راکړي دغه تبادله راوګرځي نه هله ان راکړي موږ په مځکو کې کښې دوی دغه تبادله راوګرځي چې تاریخ موږ نه کړو اوس معنا دغه په ځای کې چې موږ ته د شی راکول شي که د کښته یې که بادام یې که سنجه چې معنا د هر شي تبادله راوګرځي د کوکنارو موږ خو اوس کوکنار نه کړو پرېښې مو دي
مانم عبدالحق جاهدی مخکې خو دلته کوکنار کرې کېده اوس خو کوکنار بند سوه باید موږ ته د کوکنارو په بدل کې یو بل داسې کښ راسي چې موږ ګټه جن پورته کړو
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وایي د ځینو کروندګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي د هغه په وینا حکومت کروندګرو ته د غنمو تخمونه سري او د میوې نیالګي برابر کړي
تخمونه ورته توضیح کړي دي د غنمو تخمونه بیل ورته توضیح کړي دي د کوډونو دغه تر څنګ یو کوډونه وسره کړي دي او دغه رقم د انځرو نالاندې او د انارو نالاندې او دغه یو ته توضیح کړي دي ورکړي دي
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي دوی د موسساتو په مرسته د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره اقدامات کړي دي د هغه په وینا په کندهار کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدیل معیشت کښتونه سوي دي
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدیل معیشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه
که څه هم د طالبانو د حکومت او موسساتو مرستې ځینو کروندګرو ته رسېدلې خو کروندګر وایي دا هڅې بسنه نه کوي د کروندګرو په وینا د بدیلو کښتونو پروګرامونه یوازې محدودو کسانو ته رسېدلې په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د ټولو کروندګرو لپاره مرستې اړینې دي
ستاسو له پیغامونو
زه تقریبا پنځه ورځې مخکې ایران کې ګیرم سره یو پنځو ملګرو هلته یې موږ راوړو زندان ته یې راوړو پوستکه شپه رامنه کړو بیا زندان ته راوړو زندان کې پنځه ورځې بندیان وو هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي ډوډۍ به لیا وای یا به نه به پیو کوشنیات کې څو شپې بندي کړي وو هلته زموږ ملګرو موږ ټول ته واهلن ډېر راټولو
السلام علیکم زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډېر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پاملرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت له خوا نه
اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبره کوم د 2023 کال له سترونو مداد چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کړي کې فعاله شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي خاصتا نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګۍ پورې مکاتب او مدارس خلاص دي هغه هم په کم اندازه ځي خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو دا هم د دې سات لاند خبرونه
د
د عزیزی گروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم تیبي شارګوټي جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانی لیکلي د کابل شارط اتمنه یکی د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت تیبي شارګوټي به د سرطان د درملنې زیژنتون دارالیتام تیبي